د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چې بریم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د سلو شزینه محصلانو د سفر مخه نیولې ده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاهاب تور ګروپ بنسټ ایښودونکی خلف احمد الاهاب تور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاهاب تور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي، له خلکو غوښتنه ده چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د روسیالي نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې تر سره شو. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغیزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه یې لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینس پوهان وایي چې ښایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازدیګر 6:04 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووشل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانګ چارواکي وایي په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډزې وکړې. چارواکو د ټپي شویو ملکیانو د روغتیايي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دي ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرم ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جونې چې متحد عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقونو شاوخوا 50 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سږ کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
سړی خونی یو داسې شان ک د موږ کومک وکړو جوړې کوي د مارکیټ په کې د موږ ډېر مشکلات دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غو لسکونو جنو د سفر مخه نیولې چې غوښتل نن سهار د زده کړو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور چې د نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بللی دی. هواغې غندلی دی. د په ورته وخت کې له طالبانو غوښتي دي چې دا ستونزه هواره کړي. جزئیات امید زهیر مل په راپور کې.
د الاهاب تور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الاهاب تور وایي د طالبان حکومت هغه سل نجونی چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بللې ده.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الاهاب تور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږۍ ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوې برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د ده له قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بی له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. په ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان نجونو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل هپتور گروپ مشر د دین جلینوم نه ذکر کړي.
موږ اوس وای میدان کې خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبای ته ولاړ شو. محرم له روح خو دوی غوته هم اجازه ور نه کړه چې محرم درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې نه کړه.
د طالبان حکومت له دې وړاندې هم په زلونو په هوایی میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په زلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
د بشری حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بنده د زده کړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متی الله بي ساده خوش کېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متی الله بي ساده اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متی الله بي ساده ورور عطا الله بي ساده د 15 میاشتو رئیس ورور په زندان کې او بی برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې.
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصه لیک استولی او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ د مشر متی الله بي ساده خلاصون وختنه کړې ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرتا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارک رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستي لیک کې راغلي متی الله بي ساده د افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سوله ییز توګه په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلي چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متی الله بي ساده مارچ په 28 د کابل ښار په 15 ناحیې د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د بي ساده نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عامې افکار یې مغشوشول، هغه څه چې کورنۍ یې تل رد کړي او ویلي بي ساده 14 کالو راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متی الله بي ساده ورور عطا الله بي ساده وایي د متی الله بي ساده نیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې خو لا یې هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله بي ساده د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
هم هیله کوم چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کړي او دغه متی الله بي ساده ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې زه خپل تشویش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روښانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی. څنګه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویزا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکی او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
غوارم چې متی الله بي ساده د زندان څخه لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د زده کړو لپاره په افغانستان کې کمپین کرده دی یولا ویسا کلی تطلی پارا کمپین کلاس کالا خو کیجی چی دی دا کار که دا نور خارج نور مملکتون باید خبل جاق پورتکی او متی یولا ویسا دا زندان سی باید طالبان الی دا سین دی چی طالبان اغا کسان نیسی چی جرم کرنی او دا نه اسلامی دی نه دنیا دا جواند سر دا کار روان دی نو
د دغه لیک یوه بله لاسلیک کوونکي د بشري حقونو فعاله او د فقر او بې سوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایژوکیشنل اکتیویست
میسه هوا چه دسته بود برخه فعال و خطه کولا ماشمان در سووی ده اصلا گناه نده ده نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اغا باید خلاص شی ملگوری ملتون باید په طالبان و فشار روری من خبری از تور چو ایسان نده روحی و روانی او نه هم ده جسمی دار خلص ده من خوارو طالبان جر در جر بلحیب قیده و شر ده ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې دی چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا 11 تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی په بند کې دي. په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو 8 تنه فعالان هم داسې مهال چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټولې شوي وې د طالبانو لخوا ونیول شوې خو بېرته خوشې شوې. د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بېلابېلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر یې خوشې شوي او یو شمېر یې لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د ملاتړ 500 سازمانونو د متیولا ویسا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د بشري حقونو په ارتباط بل راپور لرو. د افغانستان د بشري حقونو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی. شاغل بنت دا خبره پرون د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه. هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی. هاخوا په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقونه یې نقض شوي وایي دې وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی. جزئیات ته امید زهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې، شکنجې او زندانی کېدو په اړه د یوناما له راپور وروسته ریچارډ بینټ وایي د تیرو دوو لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځه تلو سره هممهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقونو د نقض په اړه حساب کتاب دی. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي، مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې، خپل سرې نیونې، شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته.
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ د بشري حقونو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لویې اندېښنې لامل شوی. په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسېدلی. د دوی حقونه له منځه وړل شوي. داسې نورې بېوزلې ډلې هم شته، په ځانګړي توګه اقلیتونه او ماشومان چې حقونه یې د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه د اسنادو په ټولېدو هم ټینګار کړی او زیاتوي دا د ټولو کارونو اساس دی څو مسؤل کسان حساب کتاب ته راکاږل شي او د معافیت دود پای ومومي. بنټ داسې مالدات څرګندونه کوي چې پرون یوناما په خپل راپور کې وویل وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته د مخکني جمهوري نظام له 800 زیات کارکوونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي، شکنجه شوي، ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ځبیح الله مجاهد یې په خپل ایکس شبکه یا پخواني ټویټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. هغه دا هم لیکلی و چې دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوي. په ورته وخت کې یو افغان میرمن چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې طالبانو یې د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي.
ما از نګوی زندگی خود میگم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حد زیات اغیزې کړی. بی وزلی په کورنستی روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي راته پیدا کړي. د یو شمېر دوستانو تصویرونه مې وګورئ ناروغ شوي، خپل می مور ناروغ شوي، بیخي تغییر کړی،
کولان تغییر کړه.
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمېر نور نړیوالو ادارو او تر خوې په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په راخ نقص تورند. خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه یې خوندي کړی دي.
د انجن په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خالات، ټول شي دي.
یو ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاوري ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو توکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو له هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سې شنبې په ورځ په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې له جګړې څخه د پاتې شوي ماین په چاودنه کې خوریای ووژل شو. زمان الدین ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلي کې یو دوکان ته چیرمغه مهال چاودنه وشوه چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت و. خوریای په چاودنه کې ټپي او وروسته یې سا ورکړه.
هغه کسان چې هلته وویلې هغه نفر چې وسپنې خرڅولي کوم شی یې دته ورکړل د چې واخیست وچاودېده. دا خلک حمل تخرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو د توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شعب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو له کمیدو وروسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبل ډېر شوې ده چې ډېری ماشومان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه خوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15,000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه اوس عمره کسان نه دي. 3,000 کسان کار کوي او هغه جایو ته څومره رسیدو بس کار کاوه چرته نه رسیدو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دي. هر کال تقریبا 1,200 کسان راپور دغه سوای زیاتری ماشومان دي انجونو کې اولکان څه دي مکتبو ته زی یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي و چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دغو ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوي مهماتو له خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنې له امله 1,290 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 80% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاودو مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبل زیاته شوې. افغانستان یو لوغه هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي و چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاودو توکو په چاودنو کې شاوخوا 50,000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو، د افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټوي د تیرو 12 نږدې ټولو لاسراوړنو لمنځتلو سره هم حاله له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو له خوا تیر شل کلنې لاسراوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تګ په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقوقو له فعالې قمر نیازی څخه کړې.
تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت ویسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستری تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هر برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی وه په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پوز په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټول هم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه څه چې بدبختانه وایم، افغانانو چې هر ځلې نظام یې تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې مونږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ به له طالبانو سره د بشري حقونو د نقص په دوام کې په راتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کړي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډېره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهي لري، او ځکه چې دا هغه مسایل دي چې که هر څومره دوی پټ کړي هم، هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کړي، هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهي ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه، د هر طریقې څخه افغانان خپل شغ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان دي چې دوی وایي بالکل دغسې بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه پخواني نظامیانو اته چې وتلي دي د افغانستان څخه، دغه خونوشیجان څه چې ووتله ځان یې وویستل، هغه چې پاتې دي هغوی ته شکنجې لاندې دي، هغوی په مرموز ډول باندې وژل کېږي، مړی یې څو ورځې بعد پیدا کېږي په یو شیله کې، په یو رودخانه کې، په یو دښته کې، په یو کنده کې پراتی مړی څو ورځې بعد پیدا کېږي. داسې پیښې ډېرې کېږي، او ورته دغسې چې هغوی بندیانې کېږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغوی ته توهین کېږي، تحقیر کېږي، هغه چې هغوی د وظایفو څخه برطرف کېږي.
د بشري حقونو فعال قمر نیاسی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنیو څپو دولت شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نه بجه او څلور ویشت دقیقې دی. په نهه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو، خو اوس غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په درې کیلومترۍ واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پرسر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. و مغشتل چې له دغه حالک او یاد ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غشتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه ډېر څه دي، خو پاتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دي چې مارکیټ ورته پیدا کړو، دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه را غونډ کړو او را وی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه یې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنه په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډېری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
تاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ږغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادۍ رادیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوث الله توحید یم.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د څښاک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په بشپړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوې بلې اونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحلی موتاسې د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. د دې اونۍ د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او رپورټونو سربیره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنۍ سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یو لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 950 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډېر ښه وځلېد. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټ ترلاسه کړې وې. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوي چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی و او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی و. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړی حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه و چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کتر تا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې و او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی ځواک لري کولای شي چې
په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې، همدارنګه د مارشل آرت تجربې او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند با ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلت دی چې زه کولای شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په وروستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او څلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوه اتیا کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت اوه شپېته کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سرو زرو مډال وګټل. زه ذبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. د آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لډګره. د هندوستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې 19 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشري مسولیت په غاړه ولري. دغه راز د هندوستان په اعلان شوې لوبډله کې ویرات کوهلی، شبمن گل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولې د شید آسیا جام سیالۍ د روانې میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې پیلېږي او په سریلانکا کې به پای ته ورسیږي. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یادې سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې دي چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلی و، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په ورستۍ برخه کې وو. دا ونی مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديج نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهنې نه یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسو دي. خاغله فرهاد تاسو راته وایي چې سمو ولید یو اربیا هغه د 2010 کال نه په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیټ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدرانه او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغسې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډېر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې دی خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچوونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبې، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تل په دې لیکي وصول وبدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی. سره د دې چې جاناتن ټراک دی موږ سره او هغه خپل هم خو حکو وه خو پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شوی.
صافی صاحب، تاسو تر ازو په هغه لوبډلې چې کله بله لوبډله هوسټ کوي یا دغه میلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي، هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخه په د دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه ویکټ ځان ته جوړوي، په هغې اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کېږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي وکټ شي یا همداسې نور ډېر زیات شیان دي چې هغې باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډېره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو دپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فایده په واخلي او ځان هغه دغه کې ثابت کړي.
څه اوم لیدل څه تر دې دم افغان لوري په توپ اچونه کې بالخصوص کومه ګټه ترې نه اخیستې وه، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه ویشتنځای باندې 200+ رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې. نو تقریبا چې له نیم نه زیات لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړه. نو هغه کوم ټارګیټ چې مونږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هماغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغې وکټ نه فایده واغستله، بالرانو تقریبا ښه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډله د 218 او اتیا ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړه شوې وه دغه رنزونه یې را شارټ کړل او تقریبا 201 یا 2 ته ټارګیټ ورسید. دغه 218 یا رنزونه چې را شارټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب خاغلی فرهاد به پښتنه وکړو. فرهاد دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله برزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټکو توپ اچونکو ډېر ښه نه و. هغه لاینو لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې که څه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاینو لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکوو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه.
سایل صاحب سوینگ و د فضل حق فاروقی د پاره مخکې مخکې اورونو کې د پاره سوینگ همغه و پړومبي ورکې هغه د فخر وکټه هغه ته په وایډ بال باندې سوینگینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو. هغه وکټ نه وروسته فاست بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مو اخیستله. فضل حق فاروقی خپل لس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې، یو نفر یې وسوځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15.4 بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل 100 اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خستله. نو دا د فاس باندرانو ستونزه سایل صاحب ټول عمر نه روانه ده. د سبه وخت راغی چې رحمت شاه باندې مونږ شپږ څلوېښتم اور ته مونږ رحمت شاه راوسته او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې مونږ ته یو زیات مونږ لوبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې وې دا مخوي.
همدغه پښتنه ورسره تکراروم، ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتي د کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستاسو په خوخه جوړیږي، ته ولې بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول که نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاوی او یو سلو اتیو منځ کې وای. ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو که څه بل راز به تر شا وي.
سایل صاحب په نه دیرشم اوور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغې، نو د دوو بالو خبره ده، د دوو ښه بالو نه اخرانی کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نه زیات تاسې هغه مقاومت هم ونکړ. نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارټنرشپ وکړ کم تقریبا تر شپږ څلوېښتم اوور کې چې کم شاداب رانه وچو تر هغې وخته پورې دا لوبه دوی غټ پارټنرشپ موږ نه واچو او دا مونږ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه مونږ ته وکټه واخلي. فاست بالران نه خو بيخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل ورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل صاحب شپږ پګنی ما ور واور سره نه دی نو دا دا خپل ورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته شو یو آل راونډر دوی زیاته شو فاست بالینګ غلو.
صحیح سفر صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو، او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم ترسره کړ. خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاهین شاه پریده ده، کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټ یې اخیستې دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل و که وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو؟
سایل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د فاست بالینګ شعبه ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې ګټلې دي همدغه اصلي لامل دغه دی چې فاست بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا وه چې حارث رؤوف او شاهین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د فاست بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین بالکل برابر نه، نو هغه مخکې کوچ صاحب یادوري وکړل هغه یو بال هغه هم دغه وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ رالله. هغې نه وروسته که مونږ وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو، نو هغسې لین او لین سره بال ونه کړو که نه، کوم بال چې لین او لین سره کېدو هغه هغوی هم نه شو وهلی او ګزاره ورسره ډېره کوله. خو هغه کوم رنزونه چې په کومو بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه وو، هغه د دوی خپله غلطي وچې وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د پاس بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آر ایس راوپ نو دوی دغه لینو لین خپل پرې نه خواسته او لینو لین سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمینانو غلطي ده لس کاله مخکې چې زمونږ بیټسمینان په کوم والا اوړ شوي وو لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی ولې نشي زده کولی یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په مغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته هم په مغه یو بال اوټ کیږي ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي خپل لوبغاړي ته راجی کیږي کوچ ته راجی کیږي ادارې ته راجی کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لیند لینو لیند خواله شو هم دغه زموږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستلی نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپوټو دغه صرف د بالرانو خپل خویتیا لینو لیند سره بالینګ کو او زموږ د بیټسمینانو غلطي او مهمه خبره دا چې زموږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله دغه وجوه کنه وکټ سپوټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب خاغل فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالی و دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په ویسټ انډیز په خلاف باندې لرې وو په ورلد کپ کې څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې خو ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل ما په فکر باندې
دلته به درې خبرو ته اشاره وکړو تر ډیره پورې نجیب زدران په څلورم نمبر وروستیو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله که څه هم مخکې د هغه یوازینی توپ وهونکی و په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نه و معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي خو په دې وروستیو کې په څلورم نمبر راته که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي هم د بال کنډیشن هماغه سی وی نه وی تر ډیره پورې خو دلته د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تله ده کو ریاض تر ډیره د نوی توپ وهونکی دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا و ځکه که څه هم موږ پیل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي خو که دغه اننګز لږ غځېدلی وای بیا سپینران راغلی وای اکرام په ډېر ښه نه و ثابت شو
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلی دی وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف یو سیریز هم والی و هغې کې په میډل آرډر کې هغه لوبه کړې وه نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار کړو ټول خلک او اکرام ته هغه وخت پیدا نه شو چې هغه په خپل هغه کم مناسب ځای کې وي هغې ځای کې لوبېدلی وی ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دی او بیا دومره غټې لوبډلې په خلاف باندې ته راځي نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور هم یو اکرام علی خیل باندې به ډېر زیات فشار و او لوبډله د فشار لاندې وه کوم وخت کې چې اکرام خپله دغه ته راته بیټنګ
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بدپنه وکم ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلې دي خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دل کیږي دغه سی سچویشن کې لکه افغان لوبډله چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله راشد خان په تیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي دغه سی یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې په ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته ځینې نور لوبډلو کې هم دا مثالونه شته راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ز تو پہن ہم کولا نو صافی سے پسان لری چی دغه یو حرکت شوی وای مناسب بنو
سال سے بخ خبر ته اشاره وکړل اصل کی دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم دغه زید فارک راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وی او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فار د فار ټیم وخت د پاره باز وخت د پاره د جوړ کړي وی د منټلی جوړ کړي وی او دې ته دا ساسکار کړه وی چې وخت راځي مونږ باندې فشار راځي لوګډره د فشار لاندې راځي نو کو چیرته تاسو ته مطلب دغه وخت کې مونږ تاسو زو نو ته باید په دغه وخت کې مونږ ته ډاډ راکې مونږ لوګډله داسې وزته او دا سپور او رندونه داسې روان کې چې مونږه روسته لوګډله دغه دغه د فشار کم فشار چې په لوګډله باندې راځي دا باید مخکې د مخکې کنټرول کی نو دلته کوچیز ته پکاري چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلی د لوبغاړي جوړ شي
افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره تر دې د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري کاغه نړیوال جامونه دي کاغه نورې سیالۍ دي لامل څه بولی
ساحل صاحب فشار برداشت کول دي هلته تک دی هلته ابزور کول دي وخت هلته په ویکټ باندې اسس کول دي کتل دي دغه ویکټ سره رقم دا سره رقم حرکت کوي لکه تاسو وګوره ابراهیم اولنی شورت بال هغه پل پسې لاړه اگر یو بال موقع نه ګوري دی پښت نه ګوري چې دغه بال په څومره صورت کې ماته راځي یا دا پیچ را پری دی یا ساری نو خپل لګ په دی وکټ باندې دا فشار سره خپل دیل کول دی نور غټه خبره نه ده
حشمت شاهدی لوبډل مشر چې کله لوبډل مشر تاکل شوی د حشمت شهیدی پرفارمنس هغه عمر نه د لکه څنګه چې په 2013 آسیا جام کې او 2019 نړیوال جام کې هغه کم پرفارمنس درلود د دې پرفارمنس ورستر بلې یعنی په لوبډله باندې د بوچکیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو د غیلا عمل د په لوبډله کې پاتې فکر نه کوي چې د حشمت شهیدی زه په لوبډله کې نور نشته
سایل صاحب بالکل دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځېدلی دی مونږ کوشش کوو زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی د کپتانۍ دنده ور وسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي مطلب هغه داسې یو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار به ټیم کې واوسیږي مونږ دا کوشش کوو نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې داسې یو کپتان وټاکي دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پامه غورځېږي نو هغه پامس بیا نشی کولای نو ستونز دا د اوس کو مونږ راشو زمونږ مخکنی کپتانانو ته کوم راشو کو نبی ته راشو هم دغه سې دی که ارشد یو وخت زمونږ کپتان شو هم دغه سې لپاره موږ ورته درو نو هم داسې حشمت راشي اوس مونږ دلته کوو ګورو نو داسې یو بل کس مونږ نه ګورو چې دغه کپتانی ورته اوس پارل شي
نو فرحت خان تاسو راته د اخره کې وایي چې کوم استراتیجی ستاله اندر روانه دوه سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډله وکړی شي په دې سیریز کې پاتې شي بالخصوص د را روانې دویمې لوبې لپاره چې دوی به لوبه وګټي
سایل صاحب ټاپ آرډر بیټسمینانو کار دی رنزونه کول لکه څنګه چې بالران ګرام دي چې وکټ واخلي دغه شانته د بیټسمینانو کار دی چې رنزونه وکړي کله چې بیټسمینان رنزونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي نو اسانه خبره ده سایل صاحب خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي دغه د ټوله لوبه د ختم شو له پنځمات څومره خیال دی دغه به لوی سارګیټي کله چې افغانستان پټوله وشوي نه نفر اوسو دي لسم نفر بیټنګ ته راو نه وته نو سایل صاحب بس افغانستان دغم بر پختنم رانه تاسو یې رفل بخنه غواړم بیرته دی الداغه ته یو کتل د سکرین ته قصه
نه او د لوبي د دویم لوبي لپاره مکمه ستراتیژي په کار
او ستراتیژي سایل صاحب بس خپل فیرلس کرکټ په کار دی او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډلې سره د سیریز دوی کله نه دی کړې زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه د دوی فشار لاندې راغلي دي دوی مو درې ملو وخت تاسو ګورئ د دوی نه دا فشار ان شاء الله لږ شي او نورمال حالت ته راستان شي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د لوبل میدان او نيزي خبرونه درنو مينوالو د دیونه سپورتي خبرونه بش پړه شو تر بیا خې چاره
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال